السلام علیکم ګران کتن کو او اردن کو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه کې تاسو ته هر کله وایو زم محمد شلیل
او زم بختور شاه
قدر منو کتن کو او اردن کو په دې یو ساته خبری خبرونه کې یو شمیر ریپورتونه لرو چې وار په وار به تاسو ته وړاندې کوو. نن د جولای د میاشتې 19 نیټه ده، وخت شوی په اسلام آباد کې د زیارت مسخ شپې 10 بجې په افغانستان کې دی نهنی می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د غرمې یو بجه ده. او اول ستاسو پام راګرځو چې کوم مهم رپورټونه موږ سره نن په دې ساته خبری خبرونه کې دی. جی بختور
مننه ماوش. د پاکستان د پوز وایاند میجر جنرال آصف غفور په انتخاباتو کې د پوز د لاسوهنې تورونه رد کړي دي. د پاکستان ګڼ شمېر سیاسي ګوندونو د ملک د بشري حقوقو ډلو او سیړونکو په پوز باندې داسې تور لګولې چې په راتلونکي انتخاباتو کې په یو مخصوص ګوند باندې دغه ټاکنې ګټل غواړي. په دې به تاسو ته رپورټونه او سیړنې وړاندې کوو.
او افغان طالبانو د امریکایي ورځپاڼې خبر ته په غبرګون کې ویلي په خارونو کې د بریدونو په اړه د دوی د خبرې بدل تعبیر اغستل شوی او ګواښي کړي په خارونو کې به هم خپل هدفونه په پوره احتیاط سره پنخه کوي. په دې اړه هم رپورټ لرو، دا به هم تاسو ته وړاندې کوو.
او په خبرونه کې به رپورټ واورئ چې په پخوانی قبایلي سیمو او ملکن ډیویژن کې د ټیکسونو زوړ نظام په ځای ساتلو حکومتي فیصلې ته په غبرګون کې تاجرانو ویلي دي چې په دغه سیمو کې د ټیکس د مراعات او موده تر 10 کالو نور او غځولای شي. په دې به هم رپورټ واورئ.
او ګرانو کتونکو او اوریدونکو، د تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه دي وار په وار به وړاندې کوو. تاسو موږ دا وخت د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او ای ډیوا باندې هم نیخ پنی غکتی شي موږ سره اوسه.
درمنو اوریدونکو اولیدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی چې په ټلویزیون زمنګ روانه خبرونه ګوري. د دې ترڅنګ د ډیوا ریډیو د فیسبوک تلارې هم زمنګ دغه خبرونه دا وخت په ګردنړۍ کې د فیسبوک کتونکو ګوري اوري. قدرمنو اوریدونکو، تاسو بوزو لمړی وي سړنې په لاوته چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، افغان طالبانو چې کوم وایان دی ذبیح الله مجاهد، هغه دغه د نیویارک ټایمز د امریکایي ورځپاڼې دغه خبر رد کړی دی چې ګنی طالبانو دا ویلي چې دوی به په خارونو کې بریدونه نه کوي. نوموړي ویلي چې د دوی د خبرو غلط تعبیر یا غلط مطلب استل شوی دی. دغه تفصیل به اخلو د ډیور ریډیو څېړنکار پیر زبیر شاه صاحب موږ سره ملګری شوی دی د ویډیو لینک تلارې. پیر صاحب په خیر؟
په خیر.
پیر صاحب، څه تفصیلات لري د افغان طالبانو د دغه خبرو د ردولو په اړه باندې؟
جی، دا خو څنګه تاسو ذکر وکړو، د نیویارک ټایمز یو خپل رپورټ کې دا خبر داوه کړی و چې طالبانو دوی ته دا ویلي دي چې کوم دوی ځانمرګي حمله دي هغه به دوی په خارونه کې نه کوي، هغه ځینو کې به نه کوي چې سرته بے ګناه خلق په کیمری. او دا خبرې په دې تپوس د جواب کې ورته ویلی وو چې دوی نه تپوس شوی چې ډیر وخت شو دا ځانمرګي حمله بند شوې دي. نو بهرحال هغه دا رپورټ چلو او په جواب کې بیا طالبانو یو ترجمان ذبیح الله مجاهد خپل یو بیان جاری کړی دی او هغه کې دا وایي چې دا خبره چې کوم ده چې موږ ځانمرګي حمله به نه کوو، دا نیویارک ټایمز یا خو صحیح د تعبیر نه دی کړی چې د تصویلې شوی وو، یا قصدن دا خبره کړې ده. خو دوی وی چې وجه چې کومه ده د ځانمرګ حملو کې د کمې، هغه په دا وجه ده چې حمله چې کوم کیږي هغه کې ډېر تیاری غواړي، هغه کې اهداف نشاندهی وي او بیا په هغه نښانه کولی، نو په هغه کې دوی چې ډېر ټایم لګي. نو دوی چې څنګه موږ دا اهداف برابر کو او موږ ته خپل ټارګټ معلوم شي او تیاری وشي، نو موږ بیا دا حمله کوو. نو مقصد دا دی چې کوم دا بیان چې دا دوی به حمله نه کوي، دا ډېره غټه خبره وه که فرض کا دوی رښتیا کړی وي. خو دوی تردید وکړو چې موږ دا خبره نه ده کړې، ولې چې موږ ګورو اکثر حملو کې ډیر زیات چې کوم دی عام خلک پکې ډیر مري. یونامه چې کوم رپورت دی هغه هم دا وایي چې په افغانستان کې په جنگ کې چې کوم سیویلینز ډیتس دي چې کوم مرګ او ژوبله د عام خلکو هغه ډیره زیاته شوې ده او په ډیر اکثر تشدد کې طالبان انوال وي. نو دا داسې یو پالیسی شفټ نه دی چې خلکو ګڼلو چې دوی بیان ورکړی او چې مونږ څنګه نیویارک ټایمز داسې رپورټ کړی وو چې مونږ به مزید حمله نه کوو. نو هغه کفرس کا رښتیا وي نو دا ډېره غټه خبره وي. طالبانو چې کوم اوس پورې کوم تشدد کې اضافه شوې ده او دا ځان خلک وژنې پکې نو دې کې به فرق راغلی وي. خو مونږ وویل چې دا رښتیا نه وو او طالبانو تردید کړی دی. مقصد دا دی چې دا حمله به جاری وي او مونږ به دا سې وینو چې مزید به هم عام خلک په دې جنگ کې مري.
پیر زبیر شاه صاحب کو کتل شي ځانمرګي بریدونه یوازې اوس طالبان نه دي یو شمیر نورې ډلې هم دي چې هغوی ځانمرګي بریدونه ترسره کوي په افغانستان کې د ټول نه زیات مرګ جوبله ولسی وګړو ته په ځانمرګي بریدونو کې راسي. که د افغان حکومت او طالبانو خپل مینځ کې خبرې اترې وشي نو تاسو څه ګڼئ چې په افغانستان کې به امن قوي شي؟
نو جیت او خدا سے دے چھ یو خو بدا مونگ یا ساتو چھ طالبان تش طالبان نہ دی افغانستان کے او طالبان اغا اثر اس پا افغانستان کے پاتے دے چھ سنگا دوی دعوی کئی یا سنگا خلق و تخکاری اغن علاوہ نو ڈیر گروپو نہ دی. یو مثال بدا ورکم چھ لکا دا اختر پورزو کے طالبانو دے ڈزبندی اعلانو کو درے ورز پارا ہو مکہ ورز پا جلال آباد کے بیا یو حملہ اشوا واغا کے ډیر خلک مرشو او هغه ذمہ داری داعش واخیسته. نو که فرض کا طالبان خبره هم کوي ډزبندیم هم کوي او کس نو ایمان د خیال چې تشدد کې به سکه مې راشي ولې چې نور ګروپونه به کوي او هغه به ذمہ داری اخلي. او چې څومره پورې طالبانو د صلح خبره ده نو طالبان خو یو خپلواک اختیار کې نه دي بل په یوې خلې نه دي. دا پتن لگی چې مشر دې سرتا او سو کې دې کله په قطر کې دوی دفتر دې په ترکی کې دوی ناس دي دوبه نم دوی ټلیفونونه کوي په اسلام آباد په کوټا په خبر کې هم دوی دي. نو دا سس او ایون چې دا خبره شروع شوې دي نو مونږ ګورو چې تشدد نه دې کم شوه. نو ما په خیال خود دوه خبرې دي. یو خو صلح لپاره کوششونه او خبرې کول طالبانو سره دا ځان له خبره دا او په تشدد کې کمی راوستل دا ځان له یو شی دی. که فرض کا خبرې جاری وي او سنا سره پکې پرمختګ هم وشي نو ایمان د خیال چې تشدد به کم شي ولې چې تشدد پر نور داسې ډلې دي چې کوم تشدد کې لګیا دي او هغوی ایمان چې طالبان ډزبندي وکړي یا صلح خبره وکړي نو دوی به خپل عملیات جاری ساتي. نو افغانستان کې ډېر نه زیات کار پکاري نور ګروپونو او ختمول به پکاري یا به غوي سره خبرې پکاري. نو ما نه ده خیال چې تر طالبانو سره خبرو یا دوی سره ډزبندي یا سشي دې په وجه به تشدد کې کمی راشي.
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
ډیره مننه.
مهرباني.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خوښوم.
کبل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاس ته حق سرازي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کې وی او کغټ تاسو هم دغه بدګون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمه نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
گرانو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی خدمام لري. تاسو مونږ د ڈیوا په فیس بک پانا وی او ای ڈیوا باندې هم نیخ پنی خګوره. مرسو یو بل رپورټر اخته د پاکستان د پوز بیان د میجر جنرال آصف غفور د سینټ قائمه کمیټې په غونډه کې په انتخاباتو کې د پوز د لاس وهنې تورونه رد کړي. د پاکستان ګڼ شمېر سیاسي ګوندونه د ملک د بشري حقوقو ډلو او سیډونکو په پوز باندې تور لګولې چې راتلونکو انتخاباتو کې یو مخصوص سیاسي ګوند ته ګټه ورکول لپاره هڅه کوي. په دې باندې د اسلام آباد نه د ډیوه خبریالو رپورت تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستان کې د عامو انتخاباتو پر مهال د امنیت او د سره تړلې نورو چارو په حق له سېنات کې ټولو سیاسي ګوندونو باندې ګډ د کورونو چارو قائمه کمیټې غونډه شوې ده. غونډه تخپل وینا کې د فوز د عامو اړیکو څنګه مشر جنرال آصف غفور یو ځل بیا دا تورونه رد کړي چې ګنې فوز په انتخابي عمل کې څه قسمه نیخ په نیغه کردار لوبوي او دا چې د فوز کردار د انتخابي کمیشن لخوا د انتخاباتو په مهال امنیت ټینګ ساتلو پورې محدود دي. جنرال آصف غفور ویلي چې د پاکستان فوز نه یوازې د هیواد دننه خو د څه قسمه ممکنه بدامنې پیښو مخنیوي لپاره د افغانستان دولت سره هم په تماس کې دي. د پاکستان واړو الوی سیاسي ګوندونو په شمول د بشري حقوقو تنظیمونو طاقتور فوز ته په اشاره کې په دغو انتخاباتو کې د تحریک انصاف نومي ګوند سره د ملاتړ تورونه لګوي او دوی دا الزام هم تکراروي چې ګنې یو منظم منصوبې د لاندې ځنې سیاسي ګوندونو د ترهګرې د حملو ښکار کیږي او ځنې سیاسي ګوندونو د دینه بچ ساتلې شي. او جنرال آصف غفور د سینیټ کمیټې پړوان دی ویلي چې ملکی سیاستمدارانو جون ته تحفظ ورکول د فوز په مسولیت کې ناراضي دی. غونډه کې موجود د عوامي نشتلګون سینیټر ستاره ایاز وای چې دوی په انتخاباتو کې سیاسي ګوندونو کې د خپل پردي کولو په سر خپل اندېښنې روچتې کړې دي.
موږ ډېر کولاو کړې دي چې ولې یو پارټۍ ته ولې اجازه ورکیږي او نورو پارټیانو ته ولی اجازت نه ورکیږي او دورا نو په هغه باندې الیکشن کمیشن دا د هغه د الیکشن کمیشن کار دی چې هغه په دې باندې اکشن اخلي. په هغه باندې نه نو ورته مونږ او وی چې دا کم بل بورډز لګي چې د نورو پارټیانو نه لګي دی یوه پارټي لګي نو هغه باندې الیکشن کمیشن هغه ورسره اګری کړی دی.
د پاکستان د دفاع وزارت روانې میاشتې 15مه نیټه باندې کېدونکو انتخاباتو کې امنیت ټینګ ساتلو لپاره 3.5 لک نه زیات امنیتي سرتیرو په ځای کولو منظوري ورکړې ده او د سینیټ د کورونو چارو قائمه کمیټې پړوان د نن یو ځل بیا د انتخابي کمیشن سکرتر دغه انتخاباتو کې فوز ته ورکړل شوی کردار د قانون د چوکاټ دننه ګرځولې دي. په امنیتي چارو باندې بحث کې کمیټې پړوان د ترهګرې د مخنیوي مرکزی ادارې مشر ډاکټر سلیمان انتخاباتو کې د بدامنۍ د پیښو یره سرګنده کړې او رپورټونه وایي چې د کمیټې ته ویلي چې لا قانون ګرځولې شوی تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار غونټه تندرو جنگیالي ډلې د مخ کې پسیر دا ځلې هم پاکستان کې انتخابي عمل ګډوډول غواړي او دا چې دغه جنگیالي ډلو له خوا د هیواد سیاسي مشران او د دوی جلسې په نخ کې دلې شي. مطبوعاتي رپورټونه وایي چې ډاکټر سلیمان دا هم په ګوته کړې چې ګنې تر ټولو زیات د ترهګرۍ د پیښو خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې رامنځته کېدو یره ده. او سینیټر ستارایز دا پخلی کوي چې د نکتا مشر په ټول سیاسي ګوندونو باندې د ترهګر حملو یره سرګنده کړې ده خو چې کله مددین او پختل چې آیا هغه د کم یو جنگیالي ډلې یا د دوی د برید ممکنه ښکار کیدونکو سیاسي مشر نوم اغستې نو د خپل جواب صدا سراک
ما دا سوې نمونه هغه دې چانو اغستی وای چې شته دې بالکل هغه به مونږ ورته او چې مونږ ته راولېږي نو هغه به هغه مونږ ته لیکلی را لې. نه ډاکټر سلیمان ته داسې خبره نه ده کړې. هغه خبره چې ډېرې خبرې هغه وایي چې زه کولې نشم نو هغه ورته مونږ وایي چې ان رایټینګ مونږ ته راولېږي نو
پاکستان کې د انتخاباتو نړواندې تر اوسه پورې د ترهګرۍ بدو پیښو کې 15 تنان مړو او د 100 په شمېره کې جوبل شوي دي. او مطبوعات د سرچینو د خولې وایي چې د بلوچستان پولیسو مشر د سینیټ کمیټې ته ویلي چې مستونګ انتخابي جلسه باندې شوې حمله د داعش سره تړاو لرونکي حافظ نواز نومي جنگیالي کړې وه. او رپورټونه زیاتوي چې د کمیټې پړوان د اړوند امنیتي ادارو چارواکو پیښور کې په هارون بلور باندې شوې ترهګر حمله مرکز ځی کردار نیول هم دا وکړی دا که څه هم د پاکستان حکومت وخت په وخت دغه شاند ترهګر حمله د مرکزی کردارانو د نیولو داوی کوي خو دغه حکومتي داوه د آزاد زرایو نه پخلی نه کیږي.
ادرمن اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو د سیډونکو په پاکستان کې او چې کوم د بشري حقوقو د ډلوغړي دی هغه دغه نیوکه کوي دا تورونه لګوي چې داسې امکانات شته چې پوز یا استخباراتي ادارې پراتلونکو انتخاباتو کې مداخلت وکړي او د خپل خواخې په یو ګوند باندې دغه انتخابات وګټي. په دې موضوع باندې زمونږ همکار محمد اکرام په تیر خبرونه کې د عوامي نېشنل پارټي مشر افراسیاب خټک چې د عوامي نېشنل پارټي لخوا سېنېټر او د بشري حقوقو په پاکستان کې چې کوم ډله ده داغې مشر پاتې شوی دا غوی سره خبرې اترې کړې دي. راځي چې اغوی دغه نیوکو ته څنګه ګوري او دا غوی سره نظر دی.
ارزاده چې زمکني واقعیتونه حقیقتونه مختلف دي. مونږه د دې خبرې شاهدان یو چې نواز شریف چې کله انتخابات وګټل او هغه هند سره خپل اړیکې نورمال کول شروع کړي یا رغول شروع کړي او دوی په جنرال مشرف باندې مقدمه چلولو نیت وکړو نو مونږه ولیدل چې دغه خلاف کمپینونه شروع شو او دغه د راپورځولو لپاره شانه کوشش شو او بیا هغه لري کړی شو او هغه نرستو دغه ګوند خلاف هم ډیر یو مسلسل عمل روان دي چې هغه ګوخه کی او عمران خان ته لاره هواره کی ځکه چې هغه د سکیورټی ادارو سره خې اړیکې دي او دغه څنګه موږ ولیدل چې نور ګوندونه هم پیپلز ګوند هم شکایت وکړو او د نواز شریف د بندي کول او د ټوله مقدمه د خبره ټول انتخاباتو پورې تعلق لري. به دغه عوامي نشر پارټي خلاف چې کومه حمله شوه تروریستي هغه هم په دې موخه شوې چې عوامي نشر پارټي چې هغه انتخابات ګټلو ته امدګي لرله او خیبر پختونخوا کې پی ٹی آئی ته ماته ورکولو. نو زرداس کول غواړم چې پاکستان کې میډیا باندې سختې پابندۍ دي او موږ ولیدل چې لاسونه بړول کیږي لاسونه تاول کیږي. دغه څنګه موږ ولیدل چې ډیر امیدواران د نون لیگ چې هغه یوونی ولا شول یا دباو لاندې راغلل چې خپل ګوند پریګ دي آزاد انتخاباتو کې د جیب نشان واخلي او یو قسم ته د نواز شریف ګوند نزان وګخه کی.
افراسیاب خټک صاحب په پاکستان کې صرف پوز نه بلکې نورو ادارو باندې هم نیوکی کیږي چې په هغه کې یو غټه اداره عدلیه هم ده. پرون د اسلام آباد های کورټ یو سینیئر جج جسټس شوکت عزیز صدیقی هغه وینا د پاکستان د اخبارونو سرخی وی چې پکې ویل شو چې موږ ته پته را چې تارونه د کم ځای نه راخلې کیږي او موږ ته دا هم پته را چې د سپریم کورټ او د اسلام آباد های کورټ بنچونه څوک جوړوي یا د چا په اشارو باندې جوړیږي. سیوینې په های کورټ یا په اعلی عدالتونو یعنی سپریم کورټ او د اسلام آباد په های کورټ کې ججان تقسیم دي او کنا هغوی د فشار لاندې دي او فیصله کوي؟
حقیقت کې په 2010 کې چې کله د پاکستان په آئین کې اتلسم ترمیم وشو نو په هغه کې د پاکستان د قانون یو پاکستان د آئین یو سلو دوا آرټیکلونه یا دفات یا مادی بدلې کړې شوې. نو په دې کې یو ډېر اهم نقطه چې وا هغه آرټیکل شپږم یعنی شپږم نمبر برخه د پاکستان د آئین چې په هغه کې دا راغلي دي چې څوک آئین کې ګوتې وهي یا آئین د خپل لاندې کې نو دا به غداری وي. نو دا دفعه په پخوانی وه خودی باوجود هم ضیاء الحق کودتا کړی وه او مشرف مارشلا لګولې وه. نو موږ چې کله زم دغه آئینی کمیټې برخه ومه چې اتلسم ترمیم یې لیکلی وو نو چې موږ کله کېناستو نو موږ کوشش وکړو چې دا شپږم ماده د آئین چې دا مضبوطه کړو. نو په دې کې موږ دا واچول چې آئین معطلول هم غداری ده معطل کول لہذا اوس معطل کېدی هم نشي آئین. نو دا 2010 کې شو نو هغې نه پس سیکورټي ادارې چې وې دی د عدلیې له لارې راغلې او د کودتاګانو لپاره یې منصوبې جوړې کړې او موږ ولیدل چې 2012 کې یوسف رضا ګیلانی صاحب د سپریم کورټ لارې لري کړی شو وزیر اعظم د پر وخت او دغسې موږ ولید نواز شریف صاحب لري کړی شو دغسې موږ ولید سورز مخکې شاهد خاقان عباسی د اوسنی وزیر اعظم چې هغه باندې پابندي ولګېده. نو دا دې ته دلته کې انګریزي کې جوډیشلایزیشن آف پالیټکس یعنی د سیاست عدلیه په ګوتو کې ورکول وای مګر دې سره عدلیه سیاسي شوی هم ده او د عدلیه اعتبار او ساک او د عدلیه خپل مقام ډیر مجروح شوی دی او خلکو په نظر کې هغه راپریوته دی ځکه چې خلکو دا خیال دی چې هغوی ته څوک لیکلي فیصله ورکوي. د بل ورځې چې نواز شریف خلاف فیصله ورکوله نو 15 ځله وخت بدل کړو نو خلکو وی شي دته لیکلي فیصله را رسیدلی نه ده ځکه دا وختونه لګیا دي بدلې. نو دا لګ دی عدلیه هغه ته نقصان رسیدلی پرستیج ته نقصان رسیدلی دی. نو دا چې کوم جج دا خبره کړې ده هغه هم دا ډیر پټاګه ویلې دي چې دلته کې بینچونه مقرر کیږي خاص کې سوچ کې سونو لپاره د سپریم کورټ او د های کورټ. نو دا ډېر سنگین الزام دی مګر دې الزام ته چا جواب نه دی ویلې نو خالي دا سي چې دي کې حقیقت شتا او د دې تردید نشي کېدی.
داسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سر خوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA Diva.
گرانو گتونکو او ردونکو وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی او ساتا خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نه خپنی غدوام لري. او اوس وخت شوه سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې، او نن زمونږ همکار مختار خلیل د پاکستان انګریزي ژبې وتلې اخبار ډان یو ادارې ته کتنه کړې چې د پاکستان راتلونکو عام انتخاباتو په اړه د نړۍ چې په شریکې وورو.
نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهور اخبار ډان کې په 15 جولای پاکستان کې د کیدونکو عامو انتخابونو په حق لا د اخبار یو اداریه چاپ شوې ده. د اداریې سرخط ته د پاکستان د انتخابونو په باب له د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن خبرداري. د اداریې په شروع کې لیکل شوې دي چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د پاکستان جملو صحیح سوچ لرونکو خلکو د ملک ادارو او سیاسی پارٹو د پاره یو سخت خبرداري خور کړی دی، او په دې کې ورته ویل دي چې د دې خبرداري په نتیجو او اثراتو د زړه د کومي غور وکړي. اداریه لیکي چې د راروانو انتخابونو په باب له اوس نه قسمه قسم الزامونه لګیدل شروع شوي دي. د ناوړه انتخابي کارونو په باب له خپاخه ثبوتونه پیش کولې کیږي، په خلکو دړکی کیږي، او چې کم خلک غاړه نوړي د اغو خلاف انتقامي کارونه روان دي. د پاکستان د بشري حقوقو د نامتو تنظیم خبرداري ورکړی دی چې د ووټونو په ورځ سنگینی تنازع راپورته کیدی شي او انتخابي غلا غلطۍ او ټګۍ ټوره کیدی شي. ډان په خپل اداریه کې لیکي ک په 15 جولای بیان کړی شوی دا ټولی اندېښنې په حقیقت کې راښکاره شوې، نو په دې پاکستان کې جمهوریت نظام ته ډیر سخت نقصان رسیدي شي. اداریه لیکي چې د جمهوریت مخالف قوتونو ته اوس هم وخت او موقعشته چې د حالاتو بیا د سر جاج واخلي، ګډوډ شوی حالات سم کړي او خلکو ته اجازه ورکړي چې په آزاده آزادۍ سره په خپل خوخه ووټ واچي. ډان لیکي چې په ډیرو ناخوخو او متنازع کارونو کې یو د نگران حکومت او د پاکستان د الیکشن کمیشن ډیره ناوړه فیصلې دي او د سرتیرو خونړی حملې دي چې خلکو او سیاسي انتخابي مهم ته سخت زیان تاوان رسولې دي. خود دې هر څه باوجود د کال 2013 دی انتخابونو سره خلکو خپل سیاسي او جمهوریت امیدونه او ارمانونه تړلې دي. دې سره سره راتلون کی حکومت او پارلیمان له بهم د امن او امان حکمرانۍ او د اقتصادیاتو په مدونو کې اهم فیصلې کول وی. د راتلون کی هرې کامیابې پارټۍ یا د اتحاد د پاره دا لازمي شوې ده چې د خلکو په ځان دا یقین راولي چې دوی په ایماندارۍ سره ووټونه ګټلې دي. که د ووټ د عزت او احترام تحفظ مقصود وي او د کال 2013 د انتخابي نتیجو د پاره کم نه کم ادبار پیدا کول وي، نو د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن سفارشونو ته باید چپام وګرځول شي. ډان خپل اداریه په دې تبصره ختمه کړې ده چې د پاکستان انتخابي کمیشن او نگران حکومت دی نه یوازې د صفا ستراو بې پرې انتخابونو کولو د خپل لوس په خلیو کې، بلکې د خپل داسې کوټلو اقداماتو نفاذ دی هم کی چې د خلکو یقین وشي چې په ووټونو کې به غلا غلطۍ نه کیږي. تر څو چې پاکستان کې د انتخابونو کې دو تاریخ دی، نو د پاکستان یو انتخابي عمل هم د ترقی یافته او پخو جمهوریتونو معیار نه دی حاصل کړی. البته دومره امید کېدی شي چې په انتخابونو کې به ښه په ډاګه غلا او بدماشي نه کیږي.
ا قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی په ټلویزیون زمنګ روانه خبرونه ګوري. په ورستیو کې د خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې په سیاسي جلسو باندې کوم ځانمرګي بریدونه شوي. رپورټونه دا وایي چې د یو نیم سلونه پکې زیات کسان وجل شوي. په داسې حال کې بیا په پیښور کې سیاسي ګوندونه عام انتخاباتو لپاره خپل کمپین څنګه چلی، په دې موضوع باندې زمنګ همکار د ووټ او سیاست په موضوع باندې دغه چکم خبرونه ده. عدنان رشید دغه د سیاست او ووټ او سیاست دغه خصوصي ځانګړي خبرونه ده. په دې کې د خبريال افتخار فردوس سره خبرې اترې کړې دي چې په پیښور کې اوس سیاسي هلې ځلې د انتخاباتو لپاره چکم تیاری دي هغه څنګه روان دي. نو راځي چې ووټ او سیاست پروګرام وورو.
قدرمن اوریدونکو دا پروگرام ووټ او سیاست ته او زاستا سکوربا عدنان رشید يم. د الیکشن کمیشن د شمیرو ترمخه په پیښور کې د ريجستر ووټرانو شمیره 14,00,000 او 3,90,000 زیاته ده، چې پکې د خزو شمیره 1,14,000 زیاته ده. د پیښور نه بعد د قومي اسمبلی لپاره 15 او د صوبایي اسمبلی لپاره 14 غړي چې دي هغه ټاکل کیږي. ورستو کې د خیبر پختونخوا او د بلوچستان په سیمو کې په سیاسي جلسو باندې ځانمرګي بریدونه شوي دي او په دغه کې د دوو امیدوارانو په شمول د یو نیم سل نه زیات کسان وژل شوي دي. په داسې حال کې په پیښور کې انتخابي کمپاین څنګه روان دی، په دغه قله باندې ورته تازه حال او تجزیه کوي د پیښور یو وتلی خبریال افتخار فردوس صاحب. افتخار صاحب، تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. افتخار صاحب، په پیښور کې په انتخابي کمپاین کې په کوم مسلو زیات بحث کیږي او تاسو څنګه غواړئ چې دا ورستو کې ځانمرګي شي بریدونو ورسته په دې کې څه بدلون هم راغله دي او کنه؟
اردان صاحب، په دې چې کوم تاسو سوسایډ اٹیکس لري یادوي نه پاګل کې ټولې کې پهلنې اٹیک چې کوم او په چاور سره خارج دي او دا غي دور اندیش نه چې دی لکه سر پروسپیکټس دی سر دوم آسان خبر نه دا چې په یو خار کې دننه چې دا غي یو هیستوري هم پاتې شوی دا چې دلته چې دی وایلنس دی هغه شوی او دا غي آغاز هم چې دی لکه دلته نه شوی دی. نو موږ تاسو مجموعي تور باندې چې شمیر وکړو نو تقریبا د منګل ورځ نواله تر جمعې ورځ پورې چې بلوچستان هم ورسره شمار دا تقریبا اوفیشلی موږ سره 152 بډو چې دی شهیدان چې دی یادیږي او تقریبا مکمل طور پر خلک زده غبار راو ته سیاسي وندو کې شرکت کول او جلسي وی او ماحول د ښکارې کېدو چې هغه کې ټول سیاسي پارټیانو ته څنګه 2013 کې اجازه نه وو نو 2018 کې څه مکمل یو قسم کې فریډم ورکړ شي او ځای چې ده په دې کې څه خپل سیاسي بحث او مباحثه چې ده کول
بالکل
خلق کو چھے سوچ پر دولت پر جو ڈیر اہم چھے لکا یو ٹول بطور بانی سیاسی جماعتوں نے چھے گئے استعمالی اور آگے کی دسی عوام دا شعور چکم دے آگا چھے لکا سوک تدی خبر بانی چھے ڈاؤٹ نہیں چھے لے چھے عوام کی دنے نے چکم خاص خصوصی طور بانی پی خبر کی اور بیال بختنوں پسیمہ کی عوام چھے دے آگا لکا ڈیر زیاد چھے بیس مباعثہ کی جنے مبتلا دیا اور ووٹر چکم دے آگا اس آگا رنی پاتی نہیں شو چھے آگا صرف سیاسی اپکنڈو بانی واقعی طرف سے چھے مجھل بیان کرے شو اور آگا بچھے دے کیسا خاتمہ شوا یو خوب پی خبر خار کی جنے کم بی آر ٹی دا آگا چھے زہر بیس رازی چھے دسی منصوبہ چھے خار چھے مکمل شکل چھے آگا بدلو لے شو هغه اوسه پورې چې دی پی ټی آی چې دی هغه پوره نه کړی شو. چې کوم د هغې د اول چې دی د څلورو میاشتو بیا د شپږ میاشتو اوس چې کوم نگران حکومت دی هغه چې دسمبر پورې پوره کېږي, نو هغه چې دی یو مین پوینټ دی. دویم چې کوم د هسپتالونو او د هیلتھ سسټم دی د پی ټی آی چې دی یو لا ناوسته وغیرہ medical teaching institution law or MTI داغه لاندې چې کوم د صحت لپاره کوم سہولیات دي هغه چې نه انډر کوشن دي خلک داغه بار کې تاسو کې ځای هغه تبدیلی شوه هغه سستین ولی نشول په دې هسپتالونو په دې دغه کې سره دا سیستم ولی سره هغه نه بدل نشو. درېم چې کوم خبره کیږي مې نه هغه په ایجوکیشن باندې کوم کیږي په خلکو مسائل چې دی هغه دا خو موږ هغه خبرې کوو چې کله د سوشل میډیا کې چې دی هغه بحث شي او چې کله سیاسي خلک چې کوم دی هغه علاقو ته لاړ شي خلکو ته چې دی هغه ملاوي ټولې کې یو اهم خبره چې هغه مخې ته راځي هغه یو د اوبو د فراهمي ده او دویم چې کوم دی د صفائی لحاظ سره چې خبره کېږي او درېیم چې کوم دی هغې کې ټاپ ایجنډا چې کوم ده هغه د بجلی ده. نو چونکې بجلی خو چې دی هغه یو فیډرل چې دی هغه سبجیکټ دی خو بیا هم چې دی لکه د هغې چې دی کوم خلکو ته چې دی تکلیفات دي د هغې د وجه نه, نو عام ووټر ته خدا پته نشته دی چې لکه کوم پارټي چې دی فیډریشن چې دی لکه په دې کې چې دی انوالډ دی یا پروینشل گورنمنٹ انوالډ دی هغه خدا ګوري چې کوم کینډیډیټ مطلب راغلی هغه بچ دی سو آفر کوي. داغه اړه سره ما خبرې تر اعظم تاسو اوریجنل سوال ته چې ډېر شي خلک دسې وادي چې دی هغه وګړي چې هغه بیا وروسته پوره کولی نه شي او په هغې کې د بجلی چې دی یو مسله چې دی هغه بار بار چې دی مخې ته راځي چې ویلې کېدل چې د بجلی مسله به چې دی حل شي او ډیمز به چې دی هغه ساس کړل شي چې هغې نه به چې دی کم از کم صوبایي حکومت چې دی هغه خپل چې دی لکه پرابلم چې دی ریزولو کړي په هغه شوي نه
صحیح. سره کې تاسو ویل چې داسې وادي کېږي چې هغه خلکو سره هغه پوره کېږي نه. پوښتنه دلته دا راځي چې نن سبا د انټرنیټ دور دی, معلوماتو ته رسایي ډېره زیاته شوې ده, تاسو څه ګڼئ چې د ووټرانو سره د خپل امیدوارانو په اقله باندې دومره پورې پوره معلومات د هغوی قابلیت د هغوی سیاسي رجحان د هغې نه علاوه د هغوی هغه ویلنګ پاور چې کوم دی د هغې په اقله باندې معلومات شته دی چې دوی به دغه مسله حل کړي او که نه؟
وګوره په دې کې یو خبره چې ضروري ده تاسو اربن چې دی او رورل ډیوایډ باندې خبره کوي چې کوم زموږ رورل ایریاز دي نو هلته د خلکو چې کوم ضروریات دي هغه بدل دي او دا غي سوالات د خپل کینډیډیټ سره مواوی لري. وګوره تاسو ته خبر خار چې دی خبره وکړي بدل ته ډېر شي ایجوکیټډ بلاک موجود دی ډېر شي د سی باشو نو طبقه چې نه موجود ده چې هغه یاري او شي ګوري او باقي باندې چې په هغه لري نو هلته چې کوم دلته چې کوم یعنی کوشچنس دی او چې دیږي نو هغه صرف امیجیټ نه دي بلکې لارجر کانټیکسټ کې دا غوښتل خبره ده کی چې آیا دا پارټیانی چې کله رش پاور یا د دې کینډیډیټ چې کله ووټ لرزي نو ډېر شي چې دی لکه داسې انسټنس چې دی هغه شوي دي چې هغه خلک چې دی هغه هماغه ټایم کې ورته چې تاسو منشور کې چې دا خبره غلطه ده دا داسې پکار ده او که تاسو چې دی لانګ ټرم پلان کې چې دی لکه داسې خبرې چې دی تاسو موږ له سپېغه وادي را کوي چې هغه چې دی پوره کېدی چې هغه نه شي نو موږ چې کله اوس ګورو په دې وخت کې نو ډېر شی چې دی لکه کینډیډیټ سیستم دا ډېر پریکټیکل خبرې چې دی هغه کوي او زما په خیال په 2013 کې چې دی سیکیورټي چې کوم دی هغه یو مین سبجیکټ و چې هغه کې خپل چې دی ووټ ورکړل په دې باندې د خام سیکیورټي چې دی هغه بهتر کیږي او د صوبې سورې سیکیورټي چې دی بهتر کیږي زما په خیال نه منشور چې کوم دی هغه واپس دې طرف ته کینډیډیټ سي چې موږ د شت ګرځي دی ختمو نو هغه ټاپک چې دی هغه اوس پورې چې کوم دی د دماغو وغیرہ نمخ چې کوم هغه نور ډیولپمنټ سیکټر طرف ته چې دی تاوه اوس واپس یې پورا پیراډایمټیک شفټ شې شوی دی نو هغه کې خیال یم چې واپس به سکیورټي طرف ته راځي چې آیا څوک وي د سې کوم د سې پارټي وي چې هغه خلکو د سې سکیورټي برام کیا او کوم چې روډونه بندي هغه کلاو کی او چې کوم د خلکو ته د دې شي خطرې چې کور نه بار نه شمو د سیچویشن به څه یې نو هغه یې راځي دی هغه
صحیح. ابتخار صاحب دلته کې یو بل پښتنه راځي چې ځوانان چې دي او زنانه چې دي ښځې چې دي آیا هغوی څومره پورې فعاله کردار ادا کوي خاص کر د پېښور که مونږ خبره وکړو نو په دې کې په دې انتخابي هلو ځلو کې هغه څومره پورې فعاله دي؟
وګورئ جی یو خبره به زه لکه هغه ډېر امپورټنټ په سیاسي پارټیانو کې ډېر شي پارټیان چې کوم دي هغه په یوت کې پرټیکولرلی چې دی هغه کار نه لري او په دې کې یو پارټي چې دی هغه مخې چې دی غتلې ده نو هغه پاکستان تحریک انصاف چې چا حکومت هم هغه په چې دی تقریبا 2010 نه پر سره دا پارټي لګیا لري کنسیسټنټلی په یوت کې چې دی ځان منجمد کړی دی او که تاسو وګورئ نو آلموسټ 63% د پاکستان ووټر چې کوم دی پورا پاکستان او خیبر پختونخوا کې هم میکسیمم لیول چې کوم ووټ دی هغه همدغه بریکټ دی چې 18 نواله تر 28 کالو پورې چې دی میجر چې دی ووټ بینک دی. دا چې چا کیش پلر په پشاور ویلی کې نه بلکې پورا پاکستان کې بچ دی دا وی چې دی لکه ووټنګ باندې چې دی اثر انداز دی. او زما خپل خیال دا دی چې نور پارٹیاں دې پس راغلی دي او ته ګری کې انصاف چې کوم خپل افورتس چې دی هغه یوت کې کړی دي regardless of the fact ya sidia ya questionable really questionable pura ki hi na pura ki hi po aga yo stand se kam aga raste u chi youth se dera empower ke na aga yo se party se dera mo tara gale da cha aga youth vote kam as kam chale cash kabul us re se lagi chale
dera manana iftikhar fir dost sabta so musar ragle khul nazar mushariko dera manana
merhaban
qadar manana urdin ko hum dawo program vote aw siyasat راتون کی پروگرام کے بعد یو بل ضلع سرا تاسو په خدمت کی حاضری کو زستا سے قربا عدنان رشید اجازت غواړم اللہ پامان.
گرانو گتونکو او اوریدونکو وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساتھ خبری خبرونا دا وقت دا واشنگٹن ڈی سی اسٹوڈیوز نا نیخ پنیغا دوام لري او تاسو مونږ د ڈیوا په فیسبوک پانا وی او ای ڈیوا باندې هم نیخ پنیغا ګوره. په پاکستان کې په 15 جولای عام انتخابات راتلونکي دي او د لپاره مختلف سیاسي ګوندونه چې دی دوی خپل هلې ځلې توند کړي دي پکې لوی لوی نمونه پاکستان پیپلز ګوند مسلم لیگ نون عوامی نیشنل پارٹی پاکستان تحریک انصاف دا ټول ګوندونه چې لګیا دي خپل هلې ځلې کې دي تر څنګ یو شمېر نور ګوندونه دي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې دی نو د دوی پاړه باندې د دوی سیاسي هلو ځلو پاړه باندې خلک د دوی پاړه سوای د وایس آف امریکا اسلام آباد کې خبریال ایاز ګل یو رپورټ درته زموږ همکار محمد عالمگیر باندې کوي.
عمران خان هر ورځ د پاکستان بیلابیلو برخو ته جلسو لزی چې د خپل سیاسي ګوند تحریک انصاف ډلې پلویان سی واکړي. 15 کلن عمران خان چې د برتانیې آکسفورد یونیورسيټي نه سبق ویلې په جلسو کې زیاتره تعلیم یافته او ځوان کول ډېر ګډون کوي. په پاکستان کې شوی روسته نظر پښتنې خای چې عمران خان مسلم لیگ نون درې سره په انتخاباتو کې یا خو وړاندې یا ورسره ډېر نږدې روان دي. د 15 انتخاب لپاره تحریک انصاف ډله د پیپلز ګوند نه په خلکو کې ډیر مقبولیت لري.
په تیر 2 کالو کې دا ځلې زه او زما پارټي ډیره تیاره ده. زه ګڼم موږ سره د ګټې ډیره غوره موقع ده.
عمران خان دریز لري چې په حکومتي کچا بډې رشوتونه به ختموي، د غریبانو حال به ښه کوي او د صحت او تعلیم اسانتیاو سره به پاکستان نه فلاحي اسلامي ریاست جوړوي. تیر کال کله چې د هغه وخت وزیر اعظم میاں نواز شریف د وزیر اعظم د سوکې ناستر عدالت برطرف کړو نو عمران خان ته لار هواره شوه. مسلم لیگ نون دلا په عمران خان تور لګوي چې د واک ترلاسه کولو لپاره د پاکستان فوج لاس نیولې او هم د فوز په وینا په دوی د بډو رشوتونو کیسونه جوړ شوی دي. عمران خان دا تورونه ردوي او په خاغلی نواز شریف تور لګوي چې د خلاف یې پراپاګاندا شروع کړي. عمران خان دریز لري چې نواز شریف د پاکستان ریاستی ادارو نه ولې خارجي کمپنو بدنام کړي دي.
د نواز شریف نوم په پاناما رسوایی کې راغلی او د عربونو روپو بډو رشوتونو او پاکستان نه پیسو وباسلو تورونه ثابتې دو په سر د اقتدار نه وشړلې شو. د اوس د پاکستان په پوز د شرارت تورونه لګوي او په داسې حال چې د باندې ما مقدمه کړې وه او عدالت کې مې ترینا کیس ګټلې نو د ده خیال دی چې د ده خلاف سازش کې زه هم شامل یم.
د پاکستان فوج په سیاسي عمل کې د لاسوهنې تورونه ردوي او دریز لري چې د اولسي انتظامی ادارو په خواست د آزاد او عادلانه انتخاباتو یقیني کول یې مقصد دی. خو بیا آزاد سارنه کوونکي په فوج تور لګوي چې دوی د انتخاباتو نتیجو باندې اثر اندازه کېدل غواړي. د د پاکستان ځینې سیاسي مشران هم په فوز دغه تور لګوي چې تحریک انصاف ډلې له لار خلاصه کړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان ایچ آر سی پی سره کار کوونکی آی اے رحمان وای
دی موست انټنسلی کنټیسټډ الیکشن ان اور هیستری
زموږ تاریخ کې دا لټولو زیات مقابله والا انتخابات دي. د پاکستان په تاریخ کې دا لټولو ناوړه انتخابات هم دي. موږ ایچ آر سی پی د دې انتخاباتو په آزاد او عادلانه کېدو باندې سختې اندېښنې لرو.
هم د دې ډلې میرمن هینا جیلانی وایي نتیجې د خپل خوښې راوستلو لپاره هڅې روانې دي.
موږ ګڼو چې د بعضې قوتونو لخوا داسې هڅې روانې دي چې د انتخاباتو نتایج د خپلې خوښې راولي.
د پاکستان طاقت پر فوج باندې د عمران خان پلویتوب تورونو پرته د بڑو رشوتونو خلاف د خان صاحب کمپین ډیر پاکستانیان خصوصا ځوان کل د هغه پلوي کړی دی.
منو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ بنی غدوام لري. د پاکستان کې راتلونکو انتخاباتو پاړه د ریپورتونو لړۍ لا دوام لري. په دې راتلونکو انتخاباتو کې یو شمېر هغه ګوندونه هم برخه اخلي چې په پاکستان کې د هغوی په غړو یا هغه ګوندونو په هلو ځلو باندې بندیز لګېدلې او دوی غیر قانوني دوی ته ویلي وو. خو دې کې بیا ډېرو ګوندونو د خپل نوم بدلولو سره چې دی نو بیا یو وارې په انتخاباتو کې به برخه اخلي. څېړونکو وایي چې دا به د پاکستان سیاست پر راتلونکو باندې یو ښه اغېز وانه چوي. په دې باندې د ډیوه خبریالې سادیا قاسم شاه څېړونکو سره خبرې کړې، یو رپورټ تیار کړی دا تاسو ته وړاندې کوو.
سیاسي څېړونکو وایي دا ځل د 15 جولای عام انتخاباتو کې د مذهبي او تندرو ډلو سره تعلق لرونکو امیدواران د تیرو کلونو په مقابله کې زیات دي. د کې تندرو سوچ لرونکو د تنظیمونو امیدواران هم دي او داسې امیدواران هم دي چې په شای بندیز لګول شوی تنظیمونه دي. د ډان رسپانی سره تعلق لرونکو یو خبریال او څېړونکو وسیم احمد شاه هم وایي دا ځل په عام انتخاباتو کې مذهبي او تندرو سوچ لرونکو ګوندونو سره تعلق لرونکو امیدوارانو شمیره زیاته ده.
دا ځل تعداد زیات دی، لکه چې تاسو کې تحریک لبیک پاکستان چې دی دا یو مذهبي نوم باندې لګیا دي. د رستو الیکشن کینو دا څه کم شپږ سو تنان لکه دا شو، یا د الله اکبر تحریک لکه مخکې جمعه تو داوا چې کم غړو هغه ولکه پارلماني سیاست کې هغه سنا ایشته هغه کای الیکشن یې بنه کولې خوځ چې دی هغه هم لکه دې طرف تراغه د کسیدا رائے حق پارٹی وغیرہ شو د مذهب پنوم چې نور لکه ګوندونه مشتا الریډی چې کوم اسټابلیش پارٹی وي هغه لکه د متحده مجلس عمل پنوم باندې لګیا دي هغه هم الیکشن کوي. نو لکه دې ځل تعداد سوا شوه دی.
دا ځل د مذهبي سیاسي جماعتونو اتحاد ام ام ان علاوه د مذهب او سوچ پنوم جوړ شوی تنظیمونو لکه د جماعت الدعوة باندې چې د ترهګرۍ تورونو نه پس په پاکستان حکومت نظر ساتي چې کله خپل سیاسي ګوند ملي مسلم لیگ د پاکستان انتخاباتو کمیشن سره رجستر نکړی شو نو اوس یې د الله اکبر په نوم یو بل تنظیم 270 امیدواران الیکشن کې برخه اخلي. دغه شانتي د تحریک لبیک پاکستان چې د مذهبي او تندرو سوچ مخې ته راغلي د دې 1555 امیدواران به الیکشن کې برخه اخلي. سپاهي صحابه پاکستان چې مخکې به بندیز لګولې شوی وو د پاکستان راه حق پارتای په نوم 1500 امیدواران به دا ځل په الیکشن کې را مخامخ کوي. د وسیم احمد شاه تر مخه د دې وجه دا ښکاري چې پاکستان آئین کې د سیاسي پارټي جوړولو یو بنیادی حق هر کس ته ورکړل شوی دی. خو یو بل څېړونکو او بهرني اخبار سره کار کوونکی ذوالفقار علي وای دا ځل زیات اندېښنه د دې خبرې ده چې اوس مذهبي او سیاسي بنیادونو په ځای د فرقې په نوم سیاسي ګوندونه مخې ته راغلي دي.
چې کله 2002 کې الیکشن وشو نو هغه وخت ایم ایم ای جوړه شو، نو ایم ایم ای دا وایي چې هغه کې هر مذهبي فرقه چې وه هغه پکې آلموست شامل وه. دې ځلې خطرناک ټرینډ دا جوړ شو چې هغه ایکسټریمیسټ یا مذهب نه خبره لاړله هغه د فرقې په لیول ته، اوس زیاده تر چې دی هغه د پرکې پرکې په بیس باندې بنیاد باندې سیاست کوي، هغوی الیکشن کانټیسټ کوي. که تاسو د لبیک یا رسول الله ګروپ دی، هغه زیاده تر هغه کې چې دی د بریلوی سکول آف تھاٹ والا دی، بیا هغه هم په دوو ګروپونو کې تقسیم دی. داسې د کوم چې الله اکبر تحریک والا دی، دا د ایکسٹریمیسٹ چې کوم سلفی تھاٹ ورته وایي، دا د هغه ګروپ والا دی. دیوبند والا بل ځای کې ولاړ دي، شیاز چې دي بل ځای کې ولاړ دي. چې کله اسمبلی ته دستا دغه فرقې په بیس باندې بنیاد باندې د خلک راشي، هغوی به د خلکو د مسئولو نه زیات هر سړی به د خپلې فرقې خبره کوي. ما ته دا یره ده چې هغه کې بم د فرقې په بیس باندې خلک زیات راځي، بځای دي چې هغه ته ورته ایکسټریمیسټ وایي یا د علاقې یا نیشنلیسټ هغه ګروپونه چې دي هغه به کمی پکې.
سیاسی سیڑون کی وای تر اوسا په پاکستان کې اداري د فرقې په نوم جوړې دي، خو دا ځل په کامی او صوبایي اسمبلیو کې د حلقي په ځای د فرقو نمائندګي کیږي. سادیہ قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو نیوز، پیښور.
ادرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د جولای په 14مه نیټه په بلوچستان کې چې کومه د عوامي د بلوچستان عوامي پارټۍ په جلسه باندې په یو غونډه باندې ځانمرګي حمله شوه. د بلوچستان د ترګرۍ د مخنیوي چارواکي وایي چې دغه ځانوجون کې تن د دغه بریدګر په جنګلو شوه. ده د ډیور ډیو خبريال حمید سمسور نه په نور تفصیل اورو.
د بلوچستان د ترګرۍ د مخنیوي ادارې مشر اعتزاز احمد ګورایه وویل چې د مستونګ د درنګړ په پیښه کې د ځان وژون کې بریټ کوون کې پیژن ګلوي سوي دا چې د سند اوسیدونکو دی.
سویسایډل کا جو بیسک نام وو حفیظ نواز ہے، حفیظ نواز سن اف محمد نواز. یہ بنیادی طور پر رہنے والا ہے، میرپور ساکرو ٹھٹھا کا رہنے والا ہے، جس میں اس کی پوری فیملی وہاں پہ سیٹلڈ ہے اور پچھلے کو 30-40 سال سے وہاں پہ سیٹلڈ ہیں. بقول ان کے والد صاحب کے اور باقیوں کے کہ یہ پچھلے عرصہ 2 سال سے یہ دو بھائی اور 3 بہنیں وہ افغانستان چلی گئی ہوئی ہیں، جو ابھی تک افغانستان میں ہیں.
زان الوزون کی حفیظ نواز دی د محمد نواز زوی دی، فاساسی ڈول باندی د میرپور ساکرو ٹٹا و سیدون کی دی. ٹولا فامیلی ال تاستو گن کوی لتیرو درو او چلور لسیوز زخا حل تمیش دی. د د د پلار لخلی سی لتیرو دو کلوزخه دای د د ورور او درې خوندی افغانستان لتلی دی چې تر اوسه پوری حالت دی. د بلوچستان د ترګری د مخنیوي د ادارې مشر ویل په دې ترس کې به دوی افغانستان سره هم تماس نشي. د بلوچستان د ترګری د مخنیوي د ادارې مشر اعتزاز احمد ګورایا ویل
فورت رو میں بیٹھا تھا اور جب بلاسٹ کرنے کی ٹائم آتا ہے تو یہ وہاں سے اٹھ کر سیدھا سٹیج کے سامنے آ کے اس نے بلاسٹ کیا. اور ایون آپ دیکھیں اگر تو جو ان کے سیکیورٹی انچارج تھے امان اللہ، انہوں نے اس کو سائٹ پہ بھی کرنے کی کوشش کی اور اسی ٹائم پہ یہ بلاسٹ ہو جاتا ہے.
چبرت کہوں کہ حال تھا پہ جلسہ کی پچلرم قطار کے ناس دی. کل نواب زادہ سراج ریسانی دوینا لپار سٹیج لراسی نوزان الوزوون کی سٹیج توراسی خپل زان والوزوی گورایا پرمخ زیاد کرلا چی زان وجون کی بریت کون کی دخپل زان دا الوزوولو ترمخ دا نواب زادہ سراج ریسانی مشر ساتون کی امان اللہ دا 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 درولو تکل کوی خدای خپل بریت تر سرکی. دی ای جی ویل چی لده سر زائی مرستی کون کی همستا چی آغو دی تر دا غزای پور ریر سوالیو د مرسته کوونکو پاک لبانې د وویل چې د دوی ډیر مهم معلومات زموږ لاسته راغلي دي چې د دوی د نیولو لپاره نورې ادارو عملیات پیل کړي دي. د یو پښتنې په ځواب کې د وویل چې ځان وژونکي بریت کوونکي په اصل کې د بټ آباد اوسیدونکي ضرور دي، لیکن له تیرو 4 لسیزو څخه دوی په سند کې استوګنه کوي. د جولای پر 14مه باندې د مستونګ د درنګړ په سیمه کې د بلوچستان عوامي پارټۍ د صوبایي اسمبلی حلقه پی بی 15 کاندید نوابزاد سراج رسانی پر جلسه باندې ځانوجون کې بریت سوی وو چې د په شمول 150 کسان وژل سوی وو. 104 راتیا بیا ټپیانو. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټا.
کرمنو کتونکو او اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی ایو ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. چته زایما سوشي بو کې به شپه په خیر پروګرام شروع شي. د ځوان کول پړه به نن تاسو خبرې ترې واره. اوس ورته بل رپورت ته د قبایلی سیمو پخوانی تاجرانو د غوښتنه کړې ده چې په دوی باندې د ټیکسونه د 15 کالو په ځای 60 کالو لپاره معاف کړي شي. تفصیلی رپورت په د سیمینا د ریو خبريال ابراهيم شنواري راکوي.
د مئی په 1.5 نیټه د هغه وخت پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې د حکومت لخوا د وفاق او خیبر پختونخوا د تنظیم لاندې قبایلی سیمې یعنی فاټا او پاټا په آئین کې د 15 ترمیم په بدلون په اساس په خیبر پختونخوا کې زم کې دوه نفس اندېښنې سرګندولې شوې چې د هیواد د نورو قوانینو د غسیمو تغزولو ترڅنګ به دغلته د ټیکسیشن نظام هم لاګو کړی شي. د دغه نوړاندې او قبایلی ایجنسی او شپږ فرنټیر ریجنز د پاکستان جوړیدنې را پدې خو هم د هغه وخت مرکزی حکومتونو په خوخی د ډیره قسمه ټیکسونه مستثنا ګرځول شوی وو. هم د غرنګ د صوبې د تنظیم لاندې علاقې هم په مختلف وختونو کې د پاکستان ریاست سره زم کې دوه نفس تر دغه مهاله د ټیکسونه مستثنا وو. خدای او د شمې آئینی ترمیم نفس د مرکزی او صوبایي حکومتونو له اړخه د ټیکسونه نظام دغه سیمو ته غزولو په اړه کوم واضح اعلان نه کېدو لوجه د دغه سیمو سرمایدار او کاروباري طبقه او کارخانداران د یو غیر یقیني صورتحال سره مخ وو. خو د پاکستان مرکزی حکومت لنډمهاله نگران کابینه پرون په اسلام آباد کې شوی یو غونډه کې پریکړه کړې چې فاټا او پاټا به د راتلونکو 15 کالونو لپاره د سیلز ټیکس او انکم ټیکس نه مستثنی، یعنی د دغه علاقو د 1.5 مینه وړاندې حیثیت بحاله او ساتلو. یاد دی چې په آئین کې 15 ترمیم نسم دستی پس د دغه سیمو کاروباري طبقې او ځنې هاغه ډلو او تنظیمونو کوم چې انظام مخالفه وو په نوي حالاتو کې دغلته د ټیکسونو لګولو په ضد احتجاجونه او کاربندیزونه هم کړي وو. د کومې نه پس چې مرکزی حکومت په دغه موضوع یو پالیسي جوړولو لپاره یو کمیټه جوړ کړه او اوس یې دغه کمیټې د وړاندیزونو پر رڼا کې دغه نوې اعلان وکړو. خو د قبایلي سیمو د صنعت او تجارت د اوتاک پخوانی مرستیال مشر اورنګزیب مومند یې چې د سیمې اقتصادي پرمختیا لپاره دی باید دغه میا تر 60 کالو وغځولې شي.
روزگار ملاوشی زکا چې هلته خو د دې خلکو ازمکستان نسی روزگار شته، نو چې دغه تا انسنټیو ورکړي وي انډستری لګي دې روزگار ملاوي خلک بخل روزگار کې هغه نو د دهشتګردۍ ته خلکو خیال لګي. نو دا ازوي ما چې بي دا حکم دې بلکې زیات کار دي او دې سره مو فائدہ کیږي. خامخار سره بزیل تا صرف دا نه دې ټیکس کې هر قسمه ټیکس کې هغه پکار دي ایگزمشن پکار دي. کم از کم 10-20 سال چې دا خلک هلته سټیبل شي خپل خوبه نه ودرېږي
د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکی او صنعتکار زبیر اپریدی هم یې چې د دغه 15 کالو مراعات د سیمې د پرمختیا سره وتړلې شي او که 15 کاله پس ضرورت راپېښ شو نو بیا دې هم دغه میاد وغځولې شي.
کم دا 5 سال ریلیف ورکړلو نو دا 5 سال موږ دا ارزان کړه چې دا فدرال حکومت وکړو او پارلیمنت کې فیصله شوی و. خو صرف مسله دا و چې الته کې دا ریلیټډ و فینانس بیلز دا او هغه و آئینی بیلو، نو دا کې جوائن کې دوه نن لږ تعداد کې جوړ شوی و. خو اوس دا نگران ګورنمنت آ کلیئر کړه چې دا 5 سال د پارا ریلیف ولا ورکړلو او موږ دا هم یې ریکوست کوو چې دا 5 سال ایکسټینډبل کې چې 5 سال بعد حالات ټیک شي او ترقیاتي کارونه شي او معمول ما مطابق وي نو بیا هو ټیک دا او کبیا
د نگران قابلې د فیصلې لمه خبر راتلونکو 15 کالونو کې د بجلی په کورونو کې یا په تجارتي مرکزونو او کارخانو کې استعمال باندې په بلونو کې کوم سیلز ټیکس نشي لګولای. هم دغه رنګ په دغه سیمو کې انکم ټیکس هم تر 15 کالونو نشي اخیشتای. البته د کابینې د فیصلې لمه په دغه سیمو کې نوي سرمایه گزاران به دغلته وړه ټیکسونه ورکولو مجاز وي. پرچون فروشان له د بخاور کړی شوې د سیاستکس مراد به برقرار وي او سره به دغلته موجود د زرګونو پښمیره کې نان کسٹم پیډ گاڑی د کومې چې هیڅ قسمه کسٹم ډیوټي نه ورکړی شي به هم تر کال 2023 د کسٹم ډیوټي نه مستثنی. البته دغه گاډو چلن به تر فاټا او پاټا محدود وي او د 15 کال تیر دو پس به دغه گاډو مالکانو نه کسٹم ډیوټي اخیشتای شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا، خیبر.
درمن اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا دی ریډیو تغوغي په ټلویزیون یې ګوري، تاسو ته یو بل مهمه موضوع باندې رپورت وړاندې کوو. د دی ریډیو خبريال حمید الله زمنګ سره نه خپنې غمرګره کیږي. تاسو ته به حال درکې چې په پیښور کې د تحریک انصاف د حکومت لخوا چې کوم د بس ریپټ ترانزټ یا بی آر ټی چې کوم منصوبه ده پاغه کې د پیښور های کورټ ویل دي چې دغه کې د کرپشن په اړه دی د پلټنو واک اختیار د احتساب قامی ادارې ته عدالت ته ورکړی شي، یعنی نیب ترې ورکړی شي. په دې باندې تفصیلات اخلو د حمید الله صاحب نه. حمید الله صاحب په خیر علی. حمید الله صاحب، څه تفصیلات دي سره د های کورټ د دغه امر؟
جی بالکل، وقت راشا صاحب چکم دا فیصلہ کرے دا 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 ہائی کورٹ دو کسی دا بینچ کرے دا یو چکم چیف جسٹس تے وقار احمد سید او مسرت ہلالی دا دو جسٹس مانے مشتمل بینچ نے دا فیصلہ کرے دا او بدی کی چکم دا بی آر ٹی منصوبہ دا دارے پا حق لبان دے نیب تا دا مکمل تحقیق کو ایل شوی دی ترتیش کو ایل شوی دی او بیا وقت دا ویل شوی دی جگہ خپل پلٹنیز ریپورٹ چکم دے اگر دا تنظم سکمبر پورې عدالت ته وړاندې کی. په دې کې ډېرې خبرې عدالت غوښتې دي. یو خو دا چې دا منصوبه ولې دومره وځنډول شوه، په 30 جون د دې د پوره کېدو نېټه وه، دا ډېره زیاته لیټ شوله. دویم دا چې یو خو دا ده چې دا ریټ پټیشن د 8 میاشتو نه دا کیس چلېدو، د پخواني چیف جسټس یحیی آفریدی په دور کې هم د دې په حواله باندې په هر 15 ورځو باندې عدالت ته یو رپورټ پیش کېده. خو بیا اوس دې چیف جسٹس چکم دے بدے کے تفصیلی فیصلہ وکړل او غدا چې دا نیب ته د انکوائری حکم ورکړ، نو پدې کې یو غدا غوښتنه چې امان الله حقانی په دغه پټیشن کې کړې وه، وو میاشتې وړاندې غدا و چې دې کې دا ټیکی چې کوم دي دا تورنو کپنو ته یا متنازع شرکتونو ته ورکړل شوی دي. نو دا په حق له هم د پلټنو امر ورکړی دی چې دا ولول شو. بل پدې کې غټه مسله چې کوم عدالت پایې کې پلټنې غواړي، غدا چې د دې رمبنی اندازه چې لګول شوی وه د لګښت نو هغه یو کم 50 بلین روپۍ وه. اوس دا وخت د دې منصوبې خرڅ چې کوم دی مصرف چې دی هغه بلین او بیا لس کم سل چکم دی کروڑ روپے دی. دا په دې کې 47 بلین زیاتوال راغلی. عدالت د دې خبرې رڼایي غواړي چې دا خرچ ولې سیوا شوی دی، دا منصوبه ولې وځنډول شوه، او بیا چې کوم تورونه مختلف لګېدلي په دې باندې شي دا متنازع یا تورونه شرکتونه دا ټیکې ورکړل شوي دي، نو دا ولې شوي دي. نو تاسو دا مو وایم بختو شاته چې وخت په وخت باندې نیب چې کوم اداره دا نو دیتا د دې منصوبې په حق باندې نور هم کمپلینټ شوي دي، شکایتونه شوي دي، درخواستونه شوي دي، او په هغه کې هغه کمپلینټس ویریفیکیشن چې کوم نیب کړي د انکوائری نه مخکې هغه په دې کې روانو، خو په باقاعده توګه په دې کې تر اوسه پورې د نیب لخوا په ځانګړې توګه یا په خپل باندې کوم انکوائری نه و پیل شوی. خو دا اوس عدالت په دې کې امر ورکړی دی چې په دې کې تاسو انکوائری وکړي. په دې کې اوس په ځواب کې دوه غټ ځوابونه راغلي دي. پی ڈی اے په دې باندې چې کوم د دې منصوبې نگرانی کوي هغوی یو تفصیلي بیان مطبوعات ته ورکړی دی. هغوی ویلي دي چې دوی د نیب د انکوائری په دې کې به مکمل تعاون کوي، او بیا دا ویلي دي چې دا کنټریکټ چې کوم دی یا دا ٹی جی چې کوم دی، چونکې د دې پروژې لپاره ټوله قرضه چې ده هغه ایشین ډیولپمنټ بینک ورکړي، نو دا هغوی ورکړي دي. په دې کې د صوبایي حکومت یا د پی ڈی اے څه کار نشته دی. دغه دریز د صوبې په خواني وزیر الله فرویز خټک هم مطبوعاتو تکرار کړی دی چې ویني دوی په ټیک اوور کولو کې یا د مصرف په زیاتېدو کې دوی لاس نشته دی. خو دا ټولې خبرې به اوس د نیب په دغه پلټنو کې په دغه انکوائری کې برابر شوې کېږي او رڼا کېږي.
حمید الله صاحب، که دا راته ووایي چې دغه چې کومه منصوبه ده په کوم ځای ولاړه ده نن سبا، کوم ځای ته رسېدلې؟
بالکل، خدا چې دا د دې درې سیز دی. یو تر ایچ ون وی چې کوم د سوکانو نه واخلا د سوری پوله پورې، بیا د سوری پوله نه واخلا تر د شمې چوک پورې تر ایچ ټو، او بیا د نه د غیات اباد پورې دا درې سیز دی. په دې درې وانو زینو کې چې کوم دی کار لا ډېر زیات نیمګړی دی، روډونه چې کوم دی هغه مات دي، په کوم کوم ځای کې چې الیویټیډ روډ دی، مطلب دا چې د روډ د پاسه روډ دی، هلته لا هغه روډونه چې کوم دی هغه برجه او خېجول شوي دي، خو برف هغه باندې سم نشته دی. بیا چې په کوم ځای کې په روډ باندې په میسک روډ دی، نو هلته هغه جنګلو کارونه شروع دي. خو پروژه چې کوم ده هغه لا ډېره په ابتدایي سټیج کې ده، ځکه چې الیویټیډ روډ دی هغه زیاتره برخه چې کوم ده د سوری پول نه واخلا تر د شمې چوک پورې چې کوم ده زیاتره الیویټیډ روډ دی، دا د ښار په ګڼیزه سیمه کې دی. دا د ټولو نه ګران کار هم دغه په دې کې.
ډېره مننه حمید الله صاحب.
خلکو ته هم په ضرورت نو کوم تکلیف دی او نه د دې نه ریټرن نه معلومات دا کار به کله کړی.
ډېره مننه حمید الله صاحب چې دغه تفصیل مو راته راکړه.
ډېره مننه تاسو.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ټی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم دې ځای کې پای ته رسی. تکنیکی رخته مونږ سره ټیم کې پروډیوسر وو عمران جدون، دوی ته ډیره مننه وایو. زما هوش چلی
او زه بختور شه.
تاسو نه اجازه غواړو. د خوده پامه.